نړیوالې ټولنې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره منلې دي. آیا افغانستان به د اداري فساد د مخنیوي، د حکومتداري او د مالی ادارې د شکولو، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې نړیوالې ټولنې ته داسې تضمین ورکړی شي چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرستې جاري وساتي؟ په دې بحث کې زموږ میلمانه دی د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر ډاکټر میر محمد امین فرهنګ، د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس آزرخ شافیزی، او دغه راز به په جاپان کې د افغانستان سفیر ډاکټر محمد امین فاطمی هم د څو شیبې لپاره د ټلیفون له لارې راسره وي.
تشکر آقای ساربان. شنوندگان نهایت عزیز، میهمانای محترم، السلام علیکم. میهمانای عزیز، به استودیو ما خوش آمدید.
اول بل شاغل ډاکټر صاحب محمد امین فرهنگ څخه او پښتو چې دوی د جاپان له کانفرنس څومره توقع لري؟
کانفرنس ټوکیو کې سومین کانفرنس به خلنه په ټوکیو، کانفرنس اول آغاز شو د ټوکیو و اول یی کانفرنس دیگه است. فکر میکنم که یک نقطه عطف خاط بود در مسائل مربوط به تعهد جامعه جهانی برای کمک به افغانستان جهت پیشبرد تمام وظایف که دولت های افغانستان داشتن و در آینده خواهند داشت. نقطه عطف به این معنا که تا به حال تقریبا همیشه برای افغانستان یک چراغ سبز داده شده بود، چک داده می شد و افغانستان باید است که مصارف خود را و پروژه های خود را تمویل می کرد که در بعضی مسائل ناکام ماند و در بعضی مسائل کامیاب شد. اما جامعه جهانی هم به نوبه خود یک مقداری پول ها را مصرف می کرد و اونجا هم کوتاهی ها و خلاهای وجود داشت و طرفین در می دوره 10 سال 11 سالی که گذشت نتوانستند که حتی یک هماهنگی را در بین خود در مصرف و در نحوه مصرف و در بهره گیری و بهره برداری از این مصارف یک تفاهم به وجود بیارند که اوضاع استایسته پیچیده تر شد. در سمت افغانستان طوری که شما اشاره کردین و کل می دانیم، مسئله فساد اداری بسیار اوج گرفت و به نقطه بسیار بلند خود رسیده و در هر جایی که به این پیمانه باشه از انکشاف و پیشرفت در تمام ابعاد زندگی یک جامعه باید صرف نظر کرد، چرا او مانع کلانی از این میشه که انکشاف اصلا آغاز شوایی افغانستان به مطور یک حالت گرفتار شد. منتها در کنفرانس توکیو که فردا شروع میشه که اونگرم و به نام نقطه عطف یاد کردم، علتش ایست که در این کنفرانس جامعه بین المللی از حکومت افغانستان، چی حکومت فعلی یکی یک و نیم سال دو سالی که مانده یا زحمت دیگه که بیایه، توقع و تقاضای عزیز داره که یک سلسله شرایط باید به هر صورت که میشه قبول کنه و او رو برآورده بسازه، تا نه در سطح حرف و کاغذ و وعده نمانه بلکه در عمل هم ای پیاده شود.
حافظی صاحب، نړیوال ټولنې ویلی دی چې کله افغانستان سره مرستې هم سبا په ټوکیو کې اعلانوي نو د مرستې تدریجي ورکوي. افغانستان هم د مرستې تدریجي غوښتنې، مثلا د افغانستان غوښتنه دا ده چې د کال د 4 میلیارد ډالر ورکړی شي، او هغوی شرط یې شی دی لکه څنګه چې فرهنګ صاحب ورته اشاره وکړه چې فساد به مثلا ختموي، ځینې نورې مسلې دي چې اصلاحات به راولي. فکر نه کوي چې که افغانستان بیا هم ونه کولی شول چې په دې موده کې، یعنی 2014 وروسته اصلاحات راولي، نړیواله ټولنه به خپل مرستې نه ورکوي، هغه چې ژمنه کوي هغه به ورنکي. له دې درکه تاسو څومره تشویش لري؟
زما له نظره یو موضوع د افغانستان مسله ده، بل مسله د افغانستان حکومت مسله ده. د افغانستان جیو پولیټیک، جیو استراتیژیک او جیو اکونومیک اهمیت په خپل ځای پاتې ده او دنیا ورته ضرورت لري، او موږ هم دنیا ته ضرورت لرو د یو استراتیژیک دوستی لپاره. بیا راغلو چې حکومت د افغانستان په استازیتوب د افغان ولس زیالته مشکل دلته دی چې دوی وایي چې مرسته خو هرو مرو به ورکړ شي. نن هم اغلی هیلری کلنټون دا یاد کړل چې د ناتو څخه بهر افغانستان تر ټولو څخه مهم استراتیژیک دوست دی امریکی دی. نو دا د دې سرګندوی دی چې د فساد په شتوالی او نشټوالی پوری دا د افغانستان ساتنه ډیر مربوط نه ده. ولې دا چې دا حکومت باندې دوی اعتبار کوي کنه کوي، معیارونه او ضابطې ورته زیاتې، او بل دا چې د مرستې د 2015 څخه پیل کی، یعنی معنی دا چې دا حکومت به په هغه وخت کې نه وي په قدرت کې، انتخابات تر سره کیږي او نوې حکومت جوړیږي. افغانان لپاره دا پکار دی چې مخکې له مخکې هغه چا ته رای ورکړي چې د شفافیت او حسابدهی لپاره ژمن اوسیږي، او د غریب افغانانو د ژوند د بدلون لپاره مسؤلیت احساس کی، او الټرناتیو د قدرت هغه څوک باید اوسیږي او هغه ګروپ او ډلې باید کاندید وي چې دوی بالکل شفاف او صریح او واضح خپل پروګرامونه ولندي کی، او په هغه کې معلوم وي چې دوی څه کول غواړي د فساد د لبینولو لپاره، د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره، او د یو ښه حکومت د جوړولو لپاره دوی څه پلان لري په نظري لحاظ. متاسفانه تر اوسه پورې نه یوازې حکومت دغسې یو پلان لر نه لري، بلکې اپوزیسیون هم د یو روښانه کلنلارې څخه بې برخه ده. نو زه په دې عقیده یم چې هرومرو به افغانستان ته مرسته وشي، خو افغانستان ته کیږي، او څوک چې مصرفي او صلاحیت د مصرفي لري دغه لپاره به دوی معیارونه او ضابطې وټاکي تر څو چې دا مسایل. اما دولت د افغانستان زما له نظر په دا تېر یولس کال کې ډیر شاته پاتې دي، یعنی دوی پرمختګ نه دی کړی د فساد د مبارزې په ډګر کې، او دوی عکس العملي برخورد چې د یو کانفرنس لپاره دوی د ټول ناتار د یولس کال په یولس ورځو کې او په یولس میاشتو کې دا جوړ کی، دا ممکن نه ده. او بل دا چې دا خلک داسې عادت شوي دي چې فساد، یعنی افغانستان د قاچاقبرو د فاسدو خلکو او د شوتخارو او د اختلاسګرو لپاره بهشت ګرځېدلې دي، او منټالیټي دغه سې د فکر دغه سې دا هیڅ وخت به بدلون نه مومي. څنګه بیا دولت به اراده وکړي؟ کدا سی اراده وکړي؟ هغه یو فارسی شعر دی وایي چې ګر حکم شوت کې مست گیرن در شهر هران کې هست گیرن.
آقای احمد کرزی وعده میده که میگه در 2 سال آینده یک حکومتداری خوب تضمین میکنه. این هم 2 بخش داره، یکی خود تا 2 سال خودشان است و دیگه بعد از خودشان که بعد از 2014 میشه. آیا این حرکت ها موافقانه انجام خواهد یافت یا نخواهد یافت؟
ما اگر تمام دوره را مد نظر بگیریم از 2001
بله.
که ما به افغانستان آمدیم در اواخر دسامبر 2001 بود تا به حال تقریبا 12 سال میشه. در این مدت طولانی ما میلان و روند فساد و حکومتداری خرابه و دیگه ببینیم مثل که آقای حافظی گفتن این سیر سعودی خود طی میکنه و هنوز هم به می روال روان است.
بله.
وقتی که به ظرف 11 سال ما این قاطعیت نشان ندادیم، باعث از اینکه تقاضاها بسیار زیاد صورت گرفته تا در کابینه، من خودم به یاد دارم که چندین بار در مقابل حرکات غیر قانونی که و هم فساد گفته می شد عکس‌العمل های نشان داده شد از طرف بعضی وزیرهای باب من جمله خودم، اما قاطعیت متاسفانه موجود نبود و خیشخوری و به اصطلاح گونار میردال یکی از سادانا و عالم اجتماعی مشهور سویدنی، ضعف حکومت که در نفسش همیشه موجود می باشه، باعث ازی شد که جلوگیری شده نتانه. این حال وقتی که ما از نگاه زمانی مقایسه کنیم با 1.5 سالی که از این حکومت مانده و زعامت جدیدی که بعد از انتخابات می آید، چی شرایط نو سیاسی می آید بوده ما هنوز پیش بینی کرده نمی تانیم. ما گمان نمی کنم که ما تا 2014 بتانیم که این فساد را مهار کنیم، از بین ببریم. اما مثل که من پیشتر گفتم، باز تکرار میکنم، قدم های اولی که در این را به صورت قاطعانه بانیم، ای امیدواری در بین مردم افغانستان و در جامعه بین المللی پیدا شده میتانه که ای میتانه مهار شود. مبارزه با فساد به هر شکلش که باشه، تنها پول مطرح نیست، خیشخوری است، زد و بند است، ساخت و بافت است، مسائل سیاسی است، دیگه است که کلش در مجموع در فساد می آید. وقتی که تمام این چیزها را اگر آغاز بکنن به صورت قاطعانه، اینجا هم اعتماد مردم پس جلب میشه و هم جامعه بین المللی دل میگیره که برای افغانستان کمک کنیم و هم شرایط برای ازی معیا میشه که کارها به درستی صورت بگیره، به مسیر درست خود بفته و همو قوی محرکه مستور یا مخفی که در جامعه افغانستان موجود است و ای باید عروج کنه و برای افغانستان در به طرف آبادی و با قوت خودش به طرف آبادی بکشانه و نمو فعال میشه. همی عدم فعالیت نیمی قوی داخلی جامعه افغانستان یکی از علل عمدیش نیمی فساد است.
بله.
تر پالی سایر مفاسد. از او خاطر است که وظیفه حکومت است که نیمی کار انجام بده و بعد از او اگر ایر آغاز کرد باز میتونه که باعث یک امانت برای زعامت آینده بسپاره و زعامت آینده ایر تعقیب کنه. در افغانستان متاسفانه همیشه در تاریخ ببینید نمیتر بوده که هر زمامداری که آمده گفته چیزایی که زمامدار قبلی کرده کلش هیچ مسئله نو شروع میکنم.
لقدر من اوریدم کو څه هیله کو چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروگرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. وس به ورشو ملمنو ته.
بله.
افیزی صاحب د لمړنی اوریدونکو پښتنه هم په نظر کې ونیسي چې وای فساد په چا کې دی او مثال هم وای استاسې د مخکنیو خبرو پرې تاسو ویل چې نړیواله ټولنه هم مجبوریت لري چې افغانستان ته مرستې وکړي. د افغانستان موقعیت داسې دی چې باید مرستې وکړي. فکر نه کوي چې د افغانستان د حکومت چارواکي هم همدغه مسله درکوي ځکه هم د فساد په برخه کې جدي ګامونه نه اخلي.
افغانستان یو با پرستیج او با حیثیت هیواد دی او د افغانستان خلک 2000 کاله تاریخ لري. دوی حق نه لري چې دونه په ټیټ کچه کې په دنیا کې معرفي شي یا د قاچاقچیو په حیث یا د فسادګرانو په حیث. دا زموږ ملي روح ته او ملي غیرت ته صدمه رسوي. دا خلک باتور خلک دي او خپل د هویت او پرستیج د ساتلو لپاره ډېر قرباني ورکړي دي او حکومت د دوی په استازیتوب حق نه لري چې دغسې یو څیره د افغان د ملت څخه په بینالمللي ټولنه کې ښکاره کړي. نو په عین زمان کې دا داسې هم نه دي او خکول همیشه خدي او د هستی بنا او د طبیعت بنا پر عدل او پر نظم باندې استوار دي. سچې بي قاعده او بي نظم او د عدالت څخه پرته ده دا دوام نه کوي. مونږ تاسو خو د خلکو سرنوشت لیدلې دي. هغه زورواکان او هغه خلک چې په فساد کې ډوبول اوس د حسنی مبارک یو دیش کال هلته حکومت کړی دی د ولسمشر په حیث او قهرمان ملی دی. درې اویایم جګړې وو هلته قمندان عمومي قوای هوایي پات شوي وو بیا معاون رئیس جمهور وو. تقریبا یو 50 کاله په لپسې دی په قدرت کې اوسېدلی دي او باقی وو. اما داسې هغه کېدل چې د سختګي انتخاباتو کې 99% رایې ګټل او هغه 1% هم دی د کور په خاطر یو نفر درول خپل د ګروپ څخه چې ته مقصد دا یعنی سانه برابر کا اوس هغه په قفس کې راول کیږي. محکمې ته واکداران باید دغه مسایل څخه پند واخلي او دوی باید داسې ونه کې. زه یقین لرم که رئیس صاحب جمهور د افغانستان خپل د دورې تر پایه پوري دا مسایل ته سم ځواب ورکړي او یو عادلانه موضوع غوره کړي. د دې نوم په تاریخ کې پاتې کیږي د یو خولس مشر په حیث. او خدای نه خواسته کچیر دی د دې دوره ختم شي او د دې حکومت د اول درجه د فساد کې په دنیا کې وسیل شي. دا
خو کړی دی اوریدونکو نظرم په نظر کې ونیسي چې دی وایي چې فساد په خارجانو کې دی. نو کله کې د خارجانو
کې
بلې
ارز کوم د دې مثال بالکل صحیح ده. مخکې لدی ماسوګشت دا نور مثال نوم ویل دي. خارجان چې 80% ټول مرستې په خپل مصرفولې اوس 10 میلیارد ډالر بالکل سر ورک دي چې چیرې مصرف شوی دي. اوس دلته د سیګار یا د خزانه داری د امریکای خلک دلته پرتی دي په سفارت کې او ورځ ما سره دوی ملاقات درلوده. په خپله وویل چې 10 بلیون ډالر پیسې ورکې دي. هېڅ معلوم نه دي چې چیرې لګول شوي دي او اکثرا واک د دغه پیسې په خارجیانو کې وو. نو آلتان فساد شته. اما زما عرض دغه دی چې زمونږ آلته زمونږ واک نشته چې عدالت هلته تامین کړو. د پخپل ساحه کې باید مونږ عدالت تامین کړو او د یو ښه نمونې په حیث اوس تاسو وګورئ ګرجستان کې چې ډېر یو فاسد هیواد و اوس د یو شفاف او حسابدي دولت په حیث د اعتبار او د اعتماد وړ یو حکومت ګرځېدلې دي. موږ باید دا سونه کول لکه چې یو نفر یو چیرته قتل کوي یو بل نفر بل چیرته قتل کوي. دا معنا نه دی چې دا دواړه یو بل باندې غو کې چې برات واخلي چې ما چې کړی غم کړی دي. نو دا په خپل پلمه ده. زما له نظره باید موږ بې قید و شرطه که خارجان فاسد دي کنه دي که خارجان سپیسیل دي کنه دي موږ د افغانانو په حیث د مسلمانانو په حیث د یو لوی تاریخي تمدن د وارثانو په حیث باید پاک اوسیږو او د فساد په مقابل باید مبارزه وکړو او دا جک نوم د افغانستان باید په خاص صورت سره وساتو. او خارجیان هم ډیر فساد کړی دلته په صلحو قراردادونه. زه په خپله پوهیږم چې همدغه چې لکه زموږ دوست وفرمایل په ډیر فساد سره دوی خلکو ته ورکړي دي خپل ونده پکې اخیستي دي او حتی د محلي مامورینو سره دوی شریکان دي والیانو سره دا خلک سره چې کله چې دوی قرارداد ورکوي او هغوی اعتراض کوي بیا هغوی ته هم یو څه برخه ورکوي. یعنی فساد په خارجیان کې هم ډیر زیات
دی.
او که چیرې دلته پاک اداره وي خارجیان هم دا جرات نه کوي چې دا کارونه د افغانستان په حساب دلته په افغانستان کې جاري وساتي.
همینجه وزیر صاحب خودشان تشریف دارن. حالا مثلا بعضی نفرایی که واقعا کار میفهمیدن هم آمدن به بحث وزارتخانه مونتا در پالیش اقدر دیگه نفرا فرمایش میتن دیگه میتن دیگه میتن اون کار نمیتونه بکنه.
این ما پیشتر از یک نفر یاد کردم به نام میردال که گفته بود که
بله بله.
کشورهای جهان سوم به ذات دولت ها و حکومت ها ضعیف می باشن ولو که در رأس از یک دیکتاتور خوناشام هم باشه. چرا؟ فساد در خود اداره نفوذ میکنه و خیشخوری و رشوه و سازشکاری ها و غیره و غیره او را از داخل همونطور کویه واره میخوره و بسیار ضعیف میسازه. این حالت است که در افغانستان است. حالی ما چطور تغییر داده میتونیم؟ یه وقت تغییر داده میتونیم که دو فاکتور عمده ما در اینجا عملی بسازیم یا او را تحقق بپذیریم. یکی است که ما باید است برای نسل نو خود طوری آموزش بدیم که اینا یاد بگیرن که وقتی که مسئولیت آینده افغانستان میگیرن اینا به حاکمیت قانون و به مکلفیت خود در مقابل جامعه و همچنان به تمام وظایفی که بهشان سپرده میشه به اونا وفادار هستند و او به امانت داری پیش میرین. امی ذهنیت برشان بتیم امی ذهنیت برشان خلق بس. کنیم که یه در این 30-40 سال نبوده درم.
سفی صاحب محترم السلام علیکم صاحب. آقای فاطمی
السلام علیکم تمنیت اکبر بپذیریم.
سفیر صاحب تاسی دی توکیو لکنفرانس چه توقع لرین؟
زمان به توقع دی توکیو دی کنفرانس خداده چه دغه کلونه چې تقریبا یو نیم کال دغه انتقال دوري او هغه لسیزه د تحول چې موږ په مخکې لرو وروسته 2014 کال نه بلمی ټولنه افغانستان سره خپل تعهدات چې انشاءالله سبا به په دې مجلس کې کوي هغه پکې جدي بلمی ټولنه او هغه عملي کوي او د افغانستان اقتصادی استراتیجی او همدارنگ او پرمختگ او وده او ده انکشاف استراتیجی چه سبا زمانگ و وزیر مالیه ده کنفرانس ورنده کهی اگر ده کنفرانس ده تایید ودور او گردی.
سفیر صاحب زموږ میلمانه وایي که چېرته افغانستان د اداري فساد په برخه کې یا ځینو نورو مسایلو په برخه کې چې نړیواله ټولنې له افغانستان څخه د اصلاحاتو په برخه کې غواړي په دې برخه کې ګامونه اخیستي وای ځینې جدي اقدامات یې کړي وای په دې وروستیو کې نو شاید د توکیو په سبانی کانفرنس کې له افغانستان سره لا ښې ژمنې شوي وای په دې برخه کې تاسو څه وایست؟
د افغانستان دولت او حکومت چه چه ضروری او ده افغانستان ده ملت هم دارنگه ده نریوال طولن غفتنه و پده ارتباط چه سنگه ده اداری فساد سر مبارزه وشی و سه عملی گامونه نه بلکه دیر عملی گامونه پده روسی وقتی که وچد شویدی او ده افغانستان ده حکومت توقع داره چه هم از افغانستان حکومت چه کم تعهدات در کنفرانس که به دی ارتباط که یعنی ده اداری فساد سر مبارزه او هم بین الملل ټولنه چه یعنی دوارا خواهو که به دی سکه ستونزه او ستونزه موجوده دی باید دوارا خواه تعهدو که چه باید دی ستر ستونزه سر مبارزه وشه.
خلیل الله ستانگزی په فیسبوک لیکلی دی پښتنې مطرح کړی دی د افغانستان لپاره بشمیره کورنی او نړیوال کانفرنسونه جوړ شول خو یوه هم د افغانستان د خلکو لپاره مثبت زیری نه درلود. دا ځل مو هیله داده چې د توکیو کانفرنس د افغانستان لپاره یوه غټه لاسته راوړنه شي. پښتنې میله میلمنو څخه داده چې آیا د توکیو کانفرنس به وکول شي چې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات پرمختګ او ښې حکومتداری لپاره یوه ښه زمینه برابر کړي که نه همغه تیر په څیر د کانفرنسونو د دوام لړۍ بوي. حافظ صاحب دوی ته یو لنډ ځواب وایست.
زما عرض دغه دی چې کنفرانسونه باید هغسې چې نتیجې ورکړې وای نه ده ورکړې، اما بې نتیجې هم نه وي، ځکه چې د افغانستان اوسنۍ یو سل لاسته راوړنې چې موجودې دي د هماغه ژمنو پر اساس دي. دا کنفرانس هم که چیرې دوی پیسې ورکړي او چې هرومرو به یې ورکړي، دا د افغانستان د پرمختګ او د راتلونکي لپاره ګټور تمامېږي. او لکه چې دا دوست وفرمایل باید تعقیب شي د کنفرانسونو پریکړه او د هغې په ډایرکشن کې او هغه څه چې ګایډلاین په اصطلاح د هغه پر بنسټ باید دا کارونه ترسره شي او پرلپسې تعقیب شي او کنټرول شي چې آیا هغه شیان چې ژمنه شوي وو دا ترسره شوي دي که نه دي شوي، آیا موږ پکې پاتې راغلي یو یا هغه دونران. یو حساب متقابل حساب دهی باید دلته موجود وي او شفافیت موجود وي. زه یقین لرم چې دا بې ګټې نه دي او ډېره ګټوره ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا مو زه اسمت سروان او ظریف نظر په دې خبرونه کې هرکلی کوو. لکه څنګه چې مو مخکې ویلي ول د خبرونې په دې ساعت کې د غزنی د اندړو د پاسون په ارتباط خبرې کوو. د غزنی په اندړو کې وروسته لدی چې وسلوالو طالبانو شوانځي وتړل، ویل کیږي چې خلکو د دې ډلې پر ضد پاسون وکړ. پاسونوال وایي چې د طالبانو تر تسلط لاندې نه یوازې په زرګونو ماشومان له زده کړو او تعلیم محرومه شول، بلکې د بیا رغونې او پرمختګ له کاروانه هم شاته پاتې شول. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دی د پاسون یا ویان د غزنی پخوانی والی شاغلی فیضان او د غزنی وسنی والی شاغلی موسی خان اکبرزاده.
قسمی که همکار ما های سروان گفت که موضوع ما قیام غزنی است، که میمانای ما از طریق تلفن با ما صحبت میکنن. اگر در تلفن مشکلاتی بود ما را ببخشین که باز دوباره اگر تلفن ها قطع شود دوباره تلفن ها را ما برقرار میکنیم. سوال اول
بله شاغلی فیضان څخه پوښتنه وکړه چې اوس د تلفن لاري را سره ده. فیضان صاحب، تاسو د دې اندړو د پاڅون یا قیام په باره کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. د پاڅون مخالفان وایي، خصوصا وسلوال طالبان وایي چې دا یو دولتي پاڅون دی او هغه خلک چې پاڅون یې کړی دی د طالبانو پر ضد هغه د حکومت له ملاتړ برخمن دي. حقیقت څه دی ستاسو په نظر؟ البته
حقیقت دا ده چې اندړو د ولسوالي وضعیت نور افغانستان په نسبت ډېر خراب و او څو کاله په همدغه ولسوالي کې تاسو شاید اورېدلي وي او یا هم د ځینو دوستانو څخه په سترګو لیدلي وي چې د ژوند ټولې چارې په ټپه درېدلي وي. مکتبونه بند وو، بازارونه یې تړل شوي وو او هغه کسان چې د تعلیم لپاره یې له همدغې منصفې چې د غزني مرکز او یا نورو ولایاتو ته سفارچې اخیستي وي او د تعلیم لپاره یې هڅه درلوده، هغه عام و معذرو چې دولس کسه متعلمین او محصلین چې تېر کال نه ابل کال د اندړو د ولسوالۍ په عامو بازارو کې په اعدام محکوم شول او په ګولیو وویشتل شول. له بلې خوا د ژوند ټولې چارې لکه شفخانې، کلینیکونه، بازارونه دا ټول تړل شوي وو، هېچا ازادي نه درلوده، مسجدونه یې بند وو، یو له بل سره یې په غیدا او په تبصرو په مشورو باندې بندیزونه لګول شوي وو. او هغه کسان ډېر د عجیب و تعجب ور دا کسان وو چې زموږ په تعلیم و په مکتب و په مسجد او په سرک او په شبخانو یې بندیزونه لګولي وو. په دغه تېر کال په جریان کښې همدغه کسان وو د مولوی اسماعیل د دوی په راس کښې وو او د هغو ډله چې خپله یې له خارجانو چې هغه په بین المللي سطح ډالر اخیستي وو، پیسې یې اخیستي وې، له اسنادو شواهدو سره ګیر شول او خپله د همدغو طالبانو د امارات او یا د مشرانو له خوا په اعدام محکوم شول. همدغه کسان وو چې زموږ د تعلیم مخه یې نیولې وه، زموږ د ژوند ټول هغه مقدسات و اساسات چې وو هغه یې له خند او ځند سره مخامخ کړي وو. نو همدغه وجه وه چې خلک مجبور شول د مکتبو په دفاع، د خپل ځان په دفاع، د خپل حرمت او عزت په دفاع باندې قومونه راټول شول، مشران راغونډ شول، جرګې وکړې او د طالبانو په مقابل کښې مسلحانه قیام وکړل. او دا قیام اوس الحمدلله تقریبا 50 کلي په خپل دربار کښې لري او طالبانو ته یې په څو جګړو کښې کلکی ماته ورکړې ده.
خب والی صاحب محترم، آقای موسی خان اکبرزاده، شما در مورد از قیام مردم غزنی چی فکر میکنید؟ تا چت شما از اینا حمایت میکنید؟ آیا ای تا چت وسط داره؟ اگر به ما کم معلومات بدین.
گپای فیضان صاحب شنیدیم و تصدیق میکنیم تماما گپای شانه.
بله،
در حقیقت متاسفانه که افغانستان یگانه کشور است در نیمه قرن 19 و 20 که برای تقریبا برای نیمه دنیا آزادی بخشیده، اگر از انگلیس بود یا از روس بود.
بله.
و علی در مقابل این قوم غریب و بیچاره دشمن ای پالیسی و ای را و روش گرفته که مردم ما را از نمو فریضه علم، از تعلیم، قلم از پیشان بگیره، تعلیم از پیشان بگیره و اینا را به ترتیب کلان شوه که از اونا هر استفاده ای که اونا بخواه بکنه. در اندر اینی چیز بود تقریبا مدت زیاد میشه که مردم اندر از تماما سهولت هایی که ولایت های دیگه داره، مردم دنیا داره و خصوصا تعلیم، اینا را محروم ساخته بود. دو سال میشه که ما کوشش میکنیم که در اوج حد اقل 5 مکتب جور کنیم. در پهلوی رسوالی مکتب است، امروز ما رسوالی رفته بودیم، در اوج یک جلسه کلان داشتیم و در امو مکتب بودیم. بیخی گریه ایم آمد که یک مکتبی که بسیار خوب جور شده، سری و پیسه مصرف شده و یک طالبی که اونا از دین و از دنیا هیچ معلومات نداره، برای اونا میگه که شما به این مکتب درس خواندن میتونین. بالاخره مردم و خصوصا طبقه تعلیم یافتهشان که در ولایت های دیگه درس میخوانند، وقتی که دیدن در قسمت های دیگه پیشرفت است، سرک است، مکتب است، کلینیک است، اینا از تمام حقوق محروم شده بود و از علم که خداوند او را فرض کرده و پیغمبر خدا میگه که اگر تا چین برین پشت علم برین، از اینا قلم گرفته بود که ما هر وقتی که مصاحبه میکنیم گپ میزنیم که اولین چیزی که خداوند در کائنات پیدا کرده قلم است و اولین وحی که نازل شده به اقرا، یعنی بخوانین. قلم و خواندن اینمی دو فریضه است که و دو چیزی است که خداوند از او ذکر کرده و برای مسلمان بسیار مهم است و یگانه چیزی که انسان از تاریکی طرف روشنی میبره او تعلیم است. وقتی که متعلمین در ولایت های خوست و ولایت های دیگه مثل که فیضان صاحب گفت سی پارچه گرفته بود، در اوجه درس خواندن، در اوجه سهولت ها را دیدن، مردم را دیدن که همه از اینمی حتی تعلیم خود برخوردار است، از کلینیک برخوردار است و در اینجا یک کسی که اونی خدا را میشناسه و اونی وطن را میشناسه و اونی دنیا، اونا را از این نعمت ها در چندین سال محروم کرده بود. و حتی دو سال پیش چندین متعلمی که از ولایت غزنی از لیسه پوچی ها دو وقت مانو با ولایت آمده بودیم، اینا را در اندر همه اشان را مثل که فیضان صاحب گفت تیرباران نکده، متاسفانه که همه اشان مثل حیوان واره اونا را حلال کردن. بالاخره مردم مجبور شد و امروز تقریبا به صدها مردم آمده بود. ما تا ساعت یک بجد خودی ولسوالی اندر بودیم، حتی علمای ممالک اسلامی از اردن آمده بود، همه اشان به اینمی فتوا و به این فکر و به این گپا زده شد از ساعت 9 بجه الی 1 بجه که این جنگی که مردم در مقابل این مردم بیچاره و غریب برای انداخته، یک ظلم کبیر است، یک ظلم بزرگ است.
کو یوش می راوریدون کو د فیسبوک لاری پښتنې کړی دی، مدثر افغان څو پښتنې کړی دی، وای ک دا خلک رښتیا هم لخپل ول سره د همکاري او دولسته مظلومیت د لری کولو لپاره راپورته شوی وی، خو ډیر ښه. البته منظور د غزنی د اندړو پاتون کون کړي، خو حسینه چې بیا هم همدا خلک ولسته بلاشي، آیا د دې د مخنیوي لپاره هم کوم تدبیر شته وکنه؟
دا خلک د فکر په لحاظ راپورته شوی دی، هر هغه پاتون چې د فکر په لحاظ وي هغه د نورو پاتونونو سره کاملا فرق لري. دا د یوې عقیدې، د یو فکر په لحاظ راپورته شوي دي، نه د پیسو په مقابل کې چې دوی ته چا یو پیسه او یو انا او یو حبه نه ده ورکړي، نه چا ورته اسلحه ورکړي، نه چا ورته مهمات ورکړي، بلکې د یو فکر په لحاظ باندې راپورته شوي.
تاسو په دې برخه کې تشویش نه لرئ لکه د اوریدونکو مدثر افغان چې ویل وای کېدای شي سبا دا پخپله یو وسله والله ډله شي، لکه نن چې طالب د سبا دوی یو بل ډله ترې جوړ شي.
زه دې برخلاف فکر کوم، زه وایم چې دغه حرکت به د افغانستان د نجات سبب ګرځي. دا حرکت به تاسو وګورئ په نږدې وختو کې په نورو ولسوالیو کې همدا رقم حرکت راپورته کیږي. کومو خلکو چې دا حرکت راپورته کړی دی د هغې نه مخکې موږ تشویش نه درلوده، نو اوس نو موږ په کوم لحاظ هغې نه تشویش ولرو؟ دا خلکو متواتر ارتباطات و دیده تنگون پا خاطر بانید لمختلف و خپل و خلق سر به رابطه کولی شه، مگر داسی قشر رو چه پا افغانستان که در طول زندگی او در زوند طول سهولتون رو محروم یو، در محرومیت او در فکر در خلق را پورته کری. زی انشالات به حال دار چه تشویش نلرم،
بلکه دا امید لرمه چې دا پاسون به د افغانستان مختلفو ګوټو ته د برق په شکل باندې لاړ سي او د افغانستان خلکو ته به دا هوښیاري را پیدا سي.
فیضان صاحب، تاسې چې وایئ چې د حکومت له ملاتړه برخمن نه یاست، او والي صاحب هم دا خبره کوي چې د حکومت له تاسو سره ملاتړ نه کوي او نه پیسې درکوي، نو بیا تاسې وسلې له کومه کړې؟ بې وسلې خو د طالب مخه نه شي نیول کېدی.
محترم موږ تاسو ته معلومه ده چې په دې عمل کې تقریبا ډېر کاله جنګ تېر شوی ده او د روسانو ډېرې وسلې او ټانکونه او وسایط دغه ټول دلته تبا شوي دي. موږ ولس اوس هم که هر څومره بې وسلې وګڼو، بیا هم کور کې د خپل ځان د حفاظت او نجات لپاره یوه زړه یا کچا یو څه پلاس لري. موږ تر اوسه پورې له ټولو هغو وسلو څخه استفاده کړې چې زموږ د خلکو کورو کې له تېره جهاده څخه پاتې دي، او یا موږ اکثریت هغه ښې وسلې سپېلندې موږ تر لاس لاندې دي، هغه مخابري چې موږ له مخالفینو څخه لاس راوړي. تاسو به خبر یاست چې موږ په لساو وسلې په دغو درې میاشتو جریان کې له طالبانو او له نورو مخالفینو څخه په غنیمت نیولي دي او د هغوی وسلو څخه کار اخلو، او هم په عین وخت کې زموږ د منطقې او یا زموږ د قوم هغه سرمایهدارانو تجاران چې واقعا له خپل قوم له خپل پاسونو له خپل ولس سره خواخوږي لري، هغوی موږ ته نغدي پیسې کومک را کړی ده او موږ د هغوی په واسطه باندې په آزاد بازار کې وسلې اخلو. دا اوس هم زموږ یوازینۍ نیمګړتیا او مجبوریت همدا ده چې موږ وسله او مهماتو تجهیزات نه لرو، که موږ زموږ دغه اوسنی لښکر له همدغه لحاظه مجهز او مسلح سي، موږ په یوه میاشت کې د همدغو ټولو موضوع انشاءالله یو طرفه کوو او د همدغو برخلیک به
نورمال ډول وټاکل شي. والي صاحب محترم، شما به عنوان حکومت دولت چرا حمایت نمی کنین؟ یعنی یا سلاح کمک نمی کنین، سببش چی است؟
از اونا از ما تقاضا بکنه در این قسمت شاید تصمیم گرفته شوه، اما مثل که فیضان صاحب گفت مردم اندر و مردم رسوالی های دیگه اگر شما فکر بکنین که افغانستان کاملا خلی سلاح شده بود، ترتیب نیست. و اینمی مردمی که اینمی جوشی که از خود منطقه بخیزه و با ارتباط کمک منطقه به پیش بره، این بهتر از ایست که از یک مرجع و از یک منبع دیگه کمک شوه. اما ما حمایه میکنیم همچو حرکتها را و حتی دعا میکنیم، حمایه میکنیم و مردم را تشویق میکنیم. ما امروز که به اندر رفته بودیم و یک جلسه کلان بود، جوش مردم که ما در اندر دیدیم، ما متعقین هستیم مثل که فیضان صاحب گفت اینمی حرکت در اندر نمیمانه. امکان داره پس فردا در ولسوالی های دیگه ما سفر داریم که مردم دعوت کرده که اونا هم میخواه که در مقابل ظلم و در مقابل اینمی محرومیتی که اینا بسر میبره در او از این خود نجات بده. شما میفهمین که اهل طالبایی که به افغانستان آمده اکثرا طالبایی هستن از مناطقی هستن که در مناطقی اونا دین اسلام با مو ترتیب در عمل پیاده نشده در بین مردم، مثل که در مناطقی که اگر ما برتان بگیم در اندر همه مردم مسلمان است، مردم اندر همه شان علما است و در افغانستان یک جایگاه خاص داره، و یک کسی میایه از یک کشور دیگه از یک جای دیگه، حال مردم فهمیده که این جنگ جنگ بیگانه است و مردم افغانستان من حیث حربه استعمال میکنه، یعنی می فکر برای مردم ما بهترین اسلحه و بهترین حمایه است. دولت از همچو قیام ها طرفداری میکنه، حمایه میکنه.
دیوش میر اوریدونکو پیغامونه لولو چې د فیسبوک لاله لري استولید. فضل رحمان عمر خیل وای څو ورځې وړاندې د لغمان ولایت د بادپش په ولسوالۍ کې هم ځایی خلکو د هغو طالبانو پر ضد پاڅون وکړ چې د شپې لخوا د برېښنا ستنې نړولې. اوس پوښتنه دا ده که چیرې د طالبانو پر ضد د اندړو او بادپخ د خلکو په څیر نور خلک هم قیام وکړي، نو پایله به یې په سیاسي او نظامي ډګر کې د طالبانو لپاره څه وي؟ عبیدالله شلګری لیکلي، هر هغه پدیده چې د طالب د ورکې سبب شي زما په ان مثبته پدیده ده، خو متاسفانه چې د اندړو د ولسوالۍ مظلوم ولس دا دېرش کاله له بارانه تښتېدلی او تر ناوې لاندې شپه شوې ده. طالب خو به پاڅون کوونکي ورک کړي، پاڅون کوونکي به بیا څوک ورک کوي؟ میا سید آغا حیران لیکلي، طالبان وایي د غزنی په ولایت کې چې کوم پاڅون شوی دا د امریکا یوه نوې پالیسي ده چې دولتي خلک یې شخصي کړي او په وسلو یې سنبال کړي دي. آیا دا رښتیا ده؟ دا د میا سید آغا حیران پوښتنه ده. همایون میاخیل لیکلي، د غزنی د اندړو پاسون وکول شول چې د ډیرو سیمو اوسیدونکو ته دا جرأت ورکړي چې د هغو پر وړاندې خپل مبارزه وکړي. څوک چې د دوی شونځي بندوي او د دوی د امنیت لپاره ګواښ پېښوي او دا لړۍ به ډیرو نورو سیمو ته وغځي شي. احمد شاه وردک لیکلي، مسلمان ځوانان او نوی نسل نور د ځمکنیو خدایانو له خدایي تنګ شوی او د ځمکنیو فرعونانو زوال را رسیدلی. افغانستان ته هم څپې را رسیدلې. د انقلاب پایلې له اندړو وشو. انشاءالله که خدای ول چپی به د هیواد هرې برخې ته ورسی شي. دا دی اوریدونکو نظرونه. لا قدر من اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. وربشو شاغلی فیضان تاول فیضان صاحب، یو اوریدون کې ویل چې توخی ویل زابل وای آیت دا کسان چې پاتونې کړی د حزب اسلامي او یا هم د طالبانو یو جلا شوی منشایب شوی ډله خو نه ده؟
څنګه د دیني ورون او دوستان وایي چې دا د حزب اسلامي طرف ته منسوبوي، همدغه دلیل یې ده چې دغه خلک خو اول وار ټول له حزب اسلامي سره وو او اوس کوم کسان چې په پاتون کې شریک دي، یو خو هغه یو شورا دي قومي شورا په نامه موږ لرو چې په هغو کې د منطقې ټول خلک د ټولو قومونو او د ټولو تنظیمونو او د ټولو سمسو خلک شریک دي، او یا مثلا ځوانان چې دي چې په هغو کې اکثریت محصلین او یا د لیسې دورې متعلمین دي چې هغه د جهاد په وخت کې بیخي شاید جهاد په یاد نه وي او نه په هغو وخت کې دوی دا مکلفیت درلود واره هلکانو. نو د خلکو یو سوال به تر دغه پورې په جای وي چې دغه خلک خواله د اسلامي سره وو نو ځکه دوی دغه نوم پرېږدي، خو حقیقت دا ده چې دا نه د حزب اسلامي مربوط ده او نه د طالبانو. ځینې کسان رښتیا هم چې پخوا له شروع کې طالبانو په تاریخ کې برخه درلوده یا ونډه درلوده، ولې د دوی دغه کړو وړو د دوی دغه عمل او شعار چې سره مقایسه کړل چې منطقې ټول خلک هر چا چې یو څه درد درلود یو څه احساس یې درلود یو څه مسؤلیت یې درک کول، هغه ټول د همدغه پاسون په لیکو کې شامل شول او نه اوس طالبانو ته منسوب ده او نه حزب اسلامي ته منسوب ده او نه حکومت ته منسوب ده، بلکې دغه ولسي رنګ لري او قومي سیبغه لري. نور بل هیڅ خبر هم په دې کې نه جايي.
بله والی صاحب، له تاسو څخه یو پوښتنه، په دغه سیمو کې چې له طالبانو څخه تصفیه شوي دي، حکومت هلته څه پلان لري؟ آیا مکتبونه پرانیزي، کلینیک ورته جوړوي، سړک ورته جوړوي؟
نن چې موږ هلته موجود وو لکه دا چې د زابل نه یو ورور پښتنه وکړه چې هلته د حکومت خلک نه پرېږدي او دا نه پرېږدي، زه من حیث والی نن پخپله په اندړ کې وم او په یوه نیمه بجه زه اندړو نه راغلی، او د دې قوم دغه باتور بچان او سپینګیری تقریبا څلور پنځه سوه نفر هلته راغلي وو. د دې سره موږ واده وکړله انشاءالله چې هغې لپاره به د بندې سردې پروژې باندې به عاجل کار شروع کړو چې د هغه دا نهر چې ده یا دا ویالي چې ده د دې پاکولو باندې به شروع کړو. موږ مکتبونه په نظر کې لرو چې دا خلک د مکتبونو د تعمیرونو څخه محروم شوي وو، چې موږ هر څومره په وس کې ورسېږي دا مظلوم ملت چې تقریبا په کلونو کلونو مظلوم پاتې شوی ده او هغه د دې ملت خلک دي. دا معنی نه لري چې یو چا قیام وکړه او تاسو وایئ چې دا نه په دولت پورې مربوط وي نه په پلاني پورې، دغه ټول د دې ملت خلک دي او دغه ټول د دې خاورې بچیان دي او په دې خاورې نه به دفاع کوي. افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او په 5000 کلونو کې افغانستان افغانانو ساتلی، لکه چې ورور پښتنه وکړه چې د خارجانو په حصه کې تاسو ولې پاسونه کوي. ما نن خارجان همیشه په هر مجلس کې چې موږ ورته مخامخ هم داسې وایو چې افغانستان ویاړلی تاریخ لري او موږ تاسو ته ضرورت نه لرو، اما د خارجانو د پاتې کېدو علت خپل جنگ ده. هغه خلک چې جنگ کوي هغه خارجانو ته دا زمینه برابروي چې له دې خاورې نه ونوځي، هغه خلک چې جنگ کوي که وروري خپل کې خارجي به زموږ په ملک کې څه کوي. چې زموږ رئیس جمهور او زه من حیث والی یا دا ملت د خارجانو په بدن درته خوشحاله ده، خارجان هم دغه بدبخت جنگ دلته راوستلی دي. موږ کوشش کوو انشاءالله چې د اندړو خلک چې تقریبا په کلونو کلونو د ټولو سهولتونو نه محروم شي، هر څومره چې په وس کې وي دوه پروژې ما ورته اعلان کړي نن چې انشاءالله ورته مکتبونه جوړوو او د یو نهر چې 28 کیلومتره انشاءالله دا به ورته راغو، او چې د دې څه ضرورتونه وي دا چې په کلونو کلونو محروم شوي دي انشاءالله دا زمونږ ورونه دي او دا یو پاسون دی چې د افغانستان نجات په دې آینه کې لیدل کېږي. څه چې زموږ په وس کې انشاءالله د دې ورونه نه به نه درېږو.
بله همینجا آقای سربان با اجازه میمونان یعنی آقای کرزه یا بشنیم. آقای کرزه در این مورد یک چیز داشت، باز ما سوال خود تره میکنیم، یک سی و چند ثانیه است.
و از ما حالت در بدری و سرگردانی ما طالبان ظهور کردند، در اوائل مردم افغانستان با ایشان همکار شدند، در این مجلس امروز ما بسیاری شخصیت های ما هستن که با اونها همکار شدن، با شمول خودم از همکارای اول طالبا بود، چون مردم از هر گوشه و یک پاچایی به عذاب شدن، از هر کوچه و یک قمندانی به عذاب شدن، از هر خانه و حکومت به عذاب شدن و رجوع کردن به هر کسی که افغانستان از این حالت نجات بده.
بله مولوی صاحب فیضان، میبینین که چند سال قبل هم این گپا مثل که در اندر تکرار شده، قندار هم این مردم بیزار شدن آمدن و بالاخره حتی به دولت و حکومت اینجا رسیدن، منتها باز مشکلات ایجاد کردن. حالا در این منظم نشه، خب بازم یک حرکت دیگه مثل طالبات در غزنی باز ایجاد شوه. در 30 سال گذشته ما دیدیم یک حزب اسلامی رو جمعیت شده، اتحاد اسلامی شده، همینطور گروپای نو نو شده میره، باز یک جنجال یک حلقه دیگه به یک جنجال دیگه یک حلقه دیگه بسته میشه. صاحب این رو شما چطور گارانتی میکنین که یک مشکل دیگه ایجاد نشه؟ صاحب
محترم دیمو در اولت تقریبا لس سال انتظار اصلاحی همدغه حکومت سکیلن کابل کی مرکزیت تا یا آقا بارنیان سلی همدغه حکومت سر سیاسی و نگانی اقتصادی مرسی کنی دی همدغه کتاب بانی من لس سال یه سخ زون تیر کرای دا اولت دا دی طول و توقعات و دی صلح و دی امنیت و آبادی باسازی کتاب اولت ولیکن لبنه طرف کوم شعار کی طالب درلودل او یای ولس تفاول وخت وادی ورخلی یوی په انتظار هم په موږ باندې کډول کیږي ولی متاسفانه کله چې وس ګورو نو حکومت چې زغه خلکو په درد وخلل یو ټول حکومت او ټول بارنیان ونه شوای کوي چې اندلو دی ولس وادی یو مکتب خلاص کیه یا بازار خلاص کیه یا کلینیک فعال وساتل شي یا د اندرو سرایي محکمو ادامو او یشتلو مخه ونیول شي نو بالاخره تاسو قضاوت وکړئ. دولت باید زور کړی وای، همدا ولس مجبور و شي باید پرتی وای، خپل عزت خپل ننګ خپل ابرو خپل خاورې باید دفاع کړی وای. په کلو کلو د موږ مطالبین او د موږ شاګردان له کانکور او له پوهنتونه محروم پاتې شول، مکتبونه ټول ویرانه دي، مسجدونه ړنګ شوي دي.
اېر چطور میتونین د کنټرول نگاه کوئ؟ منظورم است
تر اوسه خو زموږ خلک الحمدلله ټول ډېر متحد او متفق دي، په اینده کې هم د همدې دپاره داسې برنامه لري چې د ټولو قومي مشرانو لخوا یو منظمه اتحاد او اتفاق وساتل شي، خپل خلک په کنټرول کښې راولي. او زموږ د خلکو باید د اساسي نقطه دا ده، زموږ د خلکو صلح او امنیت ارامي او د خلکو د ژوند چارې په نورمال ډول سرته رسول دا یې هدف دی. نور نه پاچاهي غواړي، نه حکومت غواړي، او نه بل داسې ځانګړی هدف لري چې د هغو دپاره خپل ځوانان او خپل ولسونه قرباني کړي. موږ واقعا د حکومت له همدغو اساساتو سره دغو لکه ملي بیرغ چې ګورې، قانون اساسي ګورو، فرضاً ملي شورا ده، انتخابات چې د ریاست جمهوري دپاره، ښاروالي دپاره، پارلمان دپاره، له همدغو ټولو سره موافق یو. ولې داسې حکومت عملاً په کړنو کښې ډېر کمزوری او ډېر د مشکلاتو ډک ته د همدغه وجه وه چې زموږ ولس خپل سر باندې راپورته شول او د دغو ټولو مسایلو د حلول لپاره املا وتړله. په آینده کښې هم موږ داسې مشکل نه لرو. موږ غواړو چې خپل ټول مسایل د ټولو قومونو د افغانستان د لر او بر له شماله تر جنوبه د هغوی سره په مشترکو منافعو باندې فیصله کړو، او انشاءالله دا به داسې یو ځانګړی حرکت نه وي چې هغه به د نورو خلکو سره بیا د جنګ او جګړې دپاره میدان ته راوځي.
فیضان صاحب، تاسې په هغو سیمو کښې چې اوس له طالبانو تصفیه کړي دي، آیا طالبانو سره په جګړه بوخت یاست یا نه؟ طالبان قرار ناست دي او که نه وخت نا وخت حملې کوي ستاسو په سیمو؟
تروان صاحب محترم، د پرون نه بله ورځ ابراهیم خیلو په کلي کښې سخت جنګ وشو، او د جنګ عامل هم دا و چې طالبان راغلل، زموږ په یو مرکز باندې پیرونه وکړل، او زموږ مجاهدین او خلک له شاپ کښې ووتل. او بالاخره ابراهیم خیل هغه کلی دی چې جندلو د ولسوالي په اخرني سرحد کښې، یعنې د ګیرو طرف ته واقع ده. یو طرف ته یې د کرباغ سیمه ده، د کرباغ ولسوالي ده، او بل طرف ته یې د ګیرو ولسوالي ده، د اندلو د ولسوالي اخرنی کلی ده. دا تېره ورځ د پرون ورځ نه بله ورځ هلته سخت جنګ وشو. د طالبانو لس دولس کسه قمندانان چې د اجران په نامه وو، د الیاس په نامه وو، او یو بل د شعیب په نامه وو، دا له منځه ولاړل. او دا اوس هم طالبان په دغه سیمه کښې په سترګو نه لیدل کېږي. غولي طالبانو خپل ټول زور او سور ووهل. تاسې به خبر یاست چې له وزیرستانه، له پنجابه، له بلوچستانه یې اشرونه راوستلي وو، دفتر یې راوستلي، او زموږ په مظلوم ولس باندې دا خپلې ټولې مرمۍ او سلاګانې استعمال کړې. په میاشتو میاشتو یې زموږ خلک د ډېرو ستونزو، مشکلاتو، فشارو سره مخامخ شول. زموږ د کلیو ټول فصلونه وسوځېدل، له اوبو چې پاته وچ پاته شول، مالونه یې له منځه ولاړل. ولې دغو خلکو بیا هم دا خپل هوډ او همت له لاسه ور نه شول،
اوس الحمدلله په دغه منطقه کې د طالب بوی هم نه لیدل کېږي.
فیضان صاحب، ولی صاحب اکبرزاده چې وای وای اندړو ته تللی و او هلته یې ځینې وعدې ورکړې دي ځینو پروژو، تاسې د دوی د دې پروژو ملاتړ کوئ او که ملاتړ کوئ آیا د ساتنې تضمین یې هم ورکولی شئ؟
بلې، هو زموږ سیمه کې اوس ارام ارامي ده، هر هغه څوک چې له موږ سره کومک کوي او کومک یې هم غیر مشروط وي موږ هغوی هغو ته لبیک وایو او هغو ته هرکلی وایو. دا زه اوس هم د کنسر په کلي کښې چې د ملي پاڅون مرکز ده همدلته اوس تېره نه حاضر یم، شاید هغه مې تاسې ونه اورېدلی شئ، ځکه د ټېلیفون اسانتیاوې هم نشته، پایې یا انټرنونه هم ټول همدغو مخالفینو طالبانو پخوا له منځه وړي. همدا اوس خبر شوم چې والي صاحب ولسوالۍ ته تشریف راوړی او هلته خلک ورغلي دي او له دوی سره یې لیدلي دي. موږ همدغو پروژو بالکل ناتل کوو، ولې د مشروط ډول موږ د دغه هېچا سره تړلي نه یو، د هېچا شرایط په ځان باندې منلی.
محترم والي صاحب، آقای اکبرزاده رئیس صاحب جمهور را شنیدین. یکی از مشکلات عمده که هم متخصصین میگن دیگر تنها طالبان نیست، مسئله فسادی داریز، یعنی ای اگر ای پاسون یا ای قیام ملی هرچی که از تنها از عدالت اگر باشه، یک روز خیلی اینا به طرف شما باید یک کمک، یعنی به طرف حکومت افغانستان یا به کسایی که در فساد اداری آغشته است به طرف از اون ملی تفنگ دور بده با چه تو خواهد شده؟
خب مخالف فساد اداری است این
موقع،
یعنی چیزی که ملت از حکومت مایوس میکنه و فساد اداری است و سرسخت مخالف فساد اداری است این موقع. تا حد و اندازه زیاد کوشش کردیم که در منطقه که ما مسئولیت داریم فساد اداری موجود نباشد. در این شکی نیست، ما همیشه که طالبا را تقسیم میکنیم، ما به سه طبقه طالبا را تقسیم میکنیم، یکی را طالب مزدور میگیم، یکی را طالب مجبور میگیم و یکی را طالب مقهور میگیم. بعضی مردمی که به صفوف طالبا پیوسته شده یا از ما ناراض شده، در این شکی نیست که ما از خود کمی و کاستی داریم، از این انکار کردن نمیتانیم، اما ما میخواهیم که او طالبی که به ارتباط مجبوریت به وجه رفته یا از یک رئیس ما و از قاضی ما یا از والی ما قهر کرده و به صفوف اونا پیوسته، ما کوشش میکنیم که از رسول و مصالحه اونا را از خود بسازیم. و طالبی که مزدور است و طالبی که توسط بیگانگان در افغانستان که یک جنگ مفت دیده و خود انمی اما وسایل آتش و وسایلی که در این جنگ میسوزه مردم افغانستان است، ما زیاد کوشش میکنیم که مردمی که در این آتش میسوزه اونا را نجات بدیم، کسی که مزدور از در مقابل اونا بجنگیم. در سخت مخالف فساد اداری استیم و حکومت کوشش میکنه و باید کوشش بکنه به هر اندازه که فساد اداری و اخلاقی در کشور ما کم شوه، با ما اندازه مردم طرف حکومت رجوع میکنه و دفع شما حقیقت داره. و در این قسمت دولت باید سرسختانه کوشش بکنه که اینی فساد اداری و اخلاقی که در کشور است اینی میره از بین ببره تا مردم اعتماد زیاد بکنه. ما اگه اجازه بکن، ما در غزنی از روزی که آمدیم تا امروز تقریبا ما در حدود 1,500,000 نشرات دینی داریم به ارتباط دین مبین اسلام. ما اسلحه‌ای که طالبا در شانه خود گرفته بود او را ما در شانه خود ماندیم. اگه اونا اسلحه خود اسلام میدانیست که ما مسلمان هستیم و شما مسلمانی نداریم، ما در غزنی بری اونا ثابت کردیم که امروز نشرات ما در ولایت خوست و پکتیکا و در غزنی و جاهای دیگه تقسیم میشه، نماز در داخل شهر و جاها جماعت خانه میشه، مراکز فساد اخلاقی نیست. حکومت باید کوشش کنه در تمام ولایت ها که به ارتباط فساد اداری و اخلاقی کوشش بکنه که از بین ببره تا اعتماد مردم سر حکومت جا شود. ما سخت مخالف فساد
اداری
دفع شما حقیقت داره که نمی چیزا باعث میشه که مردم طرف یک چیز بد رجوع میکنه.
سلامت توسه. ولی صاحب حنیفی صاحب تا استاسو جواب سده.
حنیفی صاحب تا داوائمه چه دیر محترم وروره دا اوس موږ ته ثابته سوې هم د امنیتي ارګانو د تحقیق له لارې نه، هم د ملت له خوا نه چې په دغه طالبانو کې اکثره بهرني خلک دي او هغوی خپل جنګ زموږ په پاکه خاوره کې غواړي چې همدلته جنګ وکړي، او دوی د بهرنیو هېوادو له خوا نه حمایه کېږي. په دې کې نور د شک ځای نشته، ټوله دنیا اوس په دې باندې پوهېدلې ده
محب الله نسیمی لیکلی دی په فیسبوک کې وای خلک باید د اندړو له پاتون کوونکو الهام واخلي. وګوري کومه خوښه ده، یو خوا درته وایي هر څوک او هر څه چې دی خوښ وي هماغه غوره کړه، شخصي مسایلو کې دی کار نه لري، مکتب، سړک، کلینیک او ژوند درته جوړوي. بل خوا درته وایي یوازې ما به منې، یوازې زه حق یم، نور ټول باطل دي. سړک دی په بم الوزوي، پلونه دی ړنګوي، مکتب دی سوځوي، په مکتبونو کې زهر شیندي، ډاکټر درته نه پرېږدي او وطن دی بربادوي. په دواړو کې کوم یو انتخاب وي دا ستا په هوشیارۍ پورې اړه لري. دا د محب الله نسیمی نظر. والي صاحب، ستاسې په نظر ولې په نورو سیمو کې دغسې قیام نه پیلېږي؟ د غزنی ولایت مې منظور ده.
زه تاسو ته اطمینان درکوم چې انشاءالله په ډېرو نږدې ورځو کې به په نورو ولسوالیو کې همدارنګه قیام تاسو به د دې شاهد واوسېږي، همدارقه مصاحبې به ولري او د نورو ولسوالیو د خلکو سره به مصاحبې ولري. دا لکه چې تاسو وویلې چې د محب الله نسیمی ورور کوم فیسبوک کې چې تاسو ته څه لیکلي وو، همدارقم شاید خلک د مکتب له سوځولو، د سړک له بندولو، له ټولو شیانو نه اوس ورته نفرت پیدا شوی ده. موږ د حکومت په ارتباط باندې چې کومه کاشتي او کمی لري په هغه باندې موږ بالکل اعتراف کوو او د هغې د اصلاح لپاره کوشش کوو. زه تاته یوه دیني خبره وکړم، څوک چې یو انسان وزنی او هغه په دې عقیده وي چې د دې مسلمان وزن ماته روا دي، دا انسان بالکل له اسلام نه وزي. موږ دا وایو چې د موږ مسلمان ورور باید ونه وزل شي. موږ متعارضین نه یو د حکومت لخوا نه، موږ مدافعین یو او د خپل خلکو د خپل خاورې نه دفاع کوو. هغه څوک چې د افغان ملت د مسلمان ورور مرګ روا بولي هغه ټول د اسلام له دایرې نه وتلي دي او هغه ظالمان دي چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د اخر زمانې په ارتباط په دې حق باندې ویلي دي چې داسې خلک به راپاسیږي او د مسلمانانو سټونه به په چړو باندې پرې کوي. موږ چې کومې کمی او کمبودي لرو، زموږ رئیس جمهور نه نیولې تر ما پورې او تر مامور پورې، موږ په دې اعتراف کوو او د خپل کار د اصلاح په لټه کې یو. اما داسې خلک دي چې هغه ستا وزل، ستا د کور سوځول، د تا مکتب بندول، دا ټول روا بولي. ملت په دې کې قضاوت وکړي چې آیا کوم به صحیح کار وي او کوم به غلط وي.
بسیار زیات تشکر والی صاحب محترم، والی صاحب سابق، آقای فیضان، از شما بسیار زیات تشکر میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.